پریبا
سروان صاحب باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته بجې شوې قدر من اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې خبری مطالب لرو او په سر کې دا موضوع ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په باب خبری دوام لري. نن یې وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې په ارتباط معلومات درکوو. دغه راز به په یو بل راپور کې واورئ چې د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازی وایي چې پاکستان د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې تاسیسات جوړ کړي دي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولي دي او د امریکا د نورو ښارونو تر څنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې ماسې په مرسته جوړه شوې. د دغه ماسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتارا موسینو د شنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړل. په غونډه کې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازي برخه لري. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوو کسانو د کندهار ښار په بېلابېلو ساحو کې ترهګریز او خونړي بریدونه کول چې د ملي امنیت لخوا د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. د خبر پاڼې په حواله نیول شوو کسانو پر خپلو ترهګریزو فعالیتونو اعتراف کړی او له دوی څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او و تنه نور د وسلوالو چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د لوګر والی محمد علیم فدایی د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ په درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. د والی په وینا له نیول شویو کسانو څخه په لسګونه میده وسلې او سلګونه کیلو چاودیدونکي مواد ترلاسه شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم کومه تبصره نه ده کړې. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی دی. د نیویارک والی اندرو کومو اضطراری حالت اعلان کړی. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټول امریکا کې 4,300 الوتنې لغوه شوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه طوفان د ختیځ امریکا ډیری سیمې فلج کړې دي. د واشنگټن ډي سي په شاوخوا کې 6 سانتي متره واوره ورېدلې ده. سوری فعالان په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې روسي جنگي الوتکو کړي وي لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو سوری فعالانو چې په بریتانیا کې میشت دي وویل جیټ جنگي الوتکو پرون په ډیر الظهر کې د خاشم کلی بمبار کړ چې د داعش اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د دیر الظهر ولایت چې ډیر تیل لري ډیری برخې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دي. تیره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز دیر الزور ته نږدې پر حکومتي ځواکونو یرغل وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره پر راتلونکو 10 کلونو کې پر 600 میلیارد ډالرو موافقه کړې. روحانی دغه څرګندونې د شمې په ورځ په تهران کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره تر لیدنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړیواله کچه لومړی لوړپوړې مقام دی چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لري کېدلو وروسته د تهران څخه لیدنه کوي. چین او ایران تیره ورځ په خپل منځ کې ولس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. چین د ایران د نفت او عمده اخیستونکي دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال کې 2.5 میلیارد ډالر اټکل شوې وه. او لزګو نظر پولندی اعتراض کوونکی د دیموکراسي په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کار طرح په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي. اعتراض کوونکی د پلازمینې وارسا په شمول د پولند په شپږ دیش ښارونو کې مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکی وایي د دې څخه ویره لرو چې په راتلونکي کې پولند د هنګري په ډول د دیموکراسي په لور غیر لیبرال ګامونه وانخلي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د قطر په مرکز دوحه کې د پګواش مؤسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي ته موږ لایق وایو.
د پکتیکا خلک وایي چې پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تاسیسات جوړ کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي.
افغانستان اسلامی جمهوریت سیاسی نمائندگی ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې په دې هکله ثبوت او شواهد ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي.
تاجکستان وایي د افغانستان له لورې د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو کې پیاوړتیا به همدارنګه هغه فور پټلۍ چې د کینیا او انتوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي.
د دې خبرونې په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. سیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د پګواش مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند او وایي چې هیله لري چې په دې توګه د افغانستان له سولې سره مرسته وشي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم د نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتونی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه اخیستې خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښ په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایي افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لایق وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دي خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یو اوږده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي. خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 ځله غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې خپل تاسیسات جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې د پاکستانی تاسیساتو جوړولو د سیمې عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د ډیورند د کرښې پر اوږدو د تاسیساتو جوړول پیل کړي وو او اوس مهال د انګورو په اډه کې بنیادي دروازه جوړه کړې ده. پولیسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل د سیمې قومونو ډیر ځله د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ مخاوني ولا خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د ډیورن کرخه په اصلي ځای پاتې نشو او د انګورو دا ډیر برخه پاکستانی پوځیانو لاندې کړه.
دغه سیمې ټولې د افغانستان وې. د مجاهدینو په وخت کې دلته پاکستان خپل تاسیسات شروع کړو خو لږ رامخته شو او دغه انګور اډه پاکستان په اختیار کې واخیستله چې اوس یې دغه نوي تاسیسات بالکل له هغه هم ډېر مخته را جوړ کړي دي د افغانستان د خاورې خواته. دغه پاکستان دغه تاسیسات خپل د دروازې په نامه باندې دغه یې تکمیل کړو. پرون کابل ورځې افتتاح کړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د پاکستانی تاسیساتو د دروازې له جوړېدو سره د سیمې خلک د انګور اډې ته چې پلارنۍ سیمه ده په آزاده توګه نشي ورتللی. د سیمې یو تن اوسیدونکي نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
تاسیساتو تکمیل کړی دی. یو خواته هم دی، بل خواته هم دی. کنه دی خواته خپل د افغانستان بازار دی، خواته خپل د پاکستان بازار دی. زه پرونه بل لاړ وم او ملدله هغه خیر را پنه کوي ګوته مت لګوي در باندې ګوري کوم ځای یې مصاله هغه پسره د نه کوي تذکیره یا هغه د کار د سره یې پسنه کوي.
په دې اړه راپورونه وایي چې سکم 2 کاله د مخه په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د مخنیوي په مقصد د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې نښتو کې د نجیب په نامه د افغان پوځ یو سرتیری هم وژل شوی و. د افغان سرحدي ځواکونو مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه کره څېړلو ته اړتیا لري. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅې پیل کړې له پاکستان سره د ډیورن د کرخې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو اوارې کړې. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د 10 کلنې جګړې په مختلفو برخونو کې ورته ستونزې پیدا کړې چې یو هغه ستونزې چې زموږ سرحدونه هم له دغو ستونزو څخه خالي نه دي پاتې، خصوصا ډیورن فرضي کرښې ته چې برمل ولسوالۍ کې یوه تخطي یا تیروتنه شوې ده. په دې اړه د دواړو هیوادونو مذاکرات روان دي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې له یوې خوا خپل روابط سره وساتو او په څنګ کې دغه ستونزې ته قانوني د حل لاره پیدا کړو.
یوازې د برمل ولسوالۍ د انګور اډه نه ده چې پاکستانی پوځیان پکې رامخته شوي، بلکې 2 کاله د مخه پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم تاسیسات جوړ کړي دي. د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي په اکثرو دغو سیمو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرخه په اصلي ځای نه ده پرېښې او د ځان په ګټه یې بې ځایه کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د دغه وزارت مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا د وسلوالو د داخلېدو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
ورسته له هغه چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د ورستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغه جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي.
هیلمن یو چې زموږ شمال کې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې چې ترورستان د مرکزی آسیا د تروریستي شبکو مربوط دي هغوی هم لا ډېر فعالیتونه ولري تر څو دغه ترورستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي. خو په مجموع کې موږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او په راتلونکو دوو میاشتو کې زموږ تر ډېره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریه جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل تر اوسه داسې کره اسناد نه دي موندلي چې افغانان د یمن او سوریه جنگونو ته لیږل کیږي. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي او دغه راز ځینې راپورونه وایي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریه جنگونو ته استول کیږي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حق له راپورونه ورسېدلې خو ثبوت او کرتوب یې سیړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې کچېرې دوی په دې حق له کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حقله تحقیقیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په دې وروستیو کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورسپانې لیکلی و چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسی جرګې غړي حمایرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ایران تو کیسه ما داشتیم که از ولایت خود ما جوانان رفتند و
په ایران کې مو داسې قضیه هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړه کې شهیدان شوي دي. دا ډول شل 15 شهیدان د فرا ولایت د کوک الیا کلی ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي پاره یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګن په موده کې سو ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی خو د عصبي رنز لامل بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نومونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول را زده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د وانټ وایکل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې وسلوال طالبان واکمن دي او امنیت نه لري. دوی له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په ولسوالۍ کې ژر تر ژره عملیات وکړي او ولسوالۍ ور تصفیه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
وانټ وایکل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د کونړ، مانوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولی لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې په کې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وایي د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي. خونځي تړلی او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغوی ته ستونزې پیدا کوي.
هغلته جور دی، ظلم دی، هغلته د طالبانو کوم منطقې لاندې کړي دي. هغې عوام حریت نشي کولی چې په خپل آزاده فضا باندې خپل معلوم وساتي، آزاده فضا باندې خپل یو دغه وکړي، مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وایګل د ولسوالۍ په هر دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کته خاصو درشه دي، په نشو کې چې کوم دي دغه سره کمانډو درشه دي، هر خپل خپل کې له خپل درشګان دي، هغه له خپل فوجانو درشګان دي. او دا څوک انتقالي دولت دي کې دغه نه کې چې دا څوک انتقالي څوک دغه نه کې.
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتی دي چې همیشه د وسلوال مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زمانو محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی ما. ډېر مشکلات دي، ارګت چاپیره مخالفین پرته دي، امنیت ډېر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزی چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
انشاءالله پلانونه نیولې دي چې وایګل کې کوم رقم عملیات هغه د متخصصین نظامی جوړې، انشاءالله دغه ساحه کې به موږ درکړو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابیږي چې زه عملیات وکړم، راوځم بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هیڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی.
وانټ وایګل هغه ولسوالی ده چې په کې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوی چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اوختي وو. له وان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سختې جګړې شوی چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانی د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلک په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلک حکومت سره همکاري وکړي.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوی مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه.
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چې مرد او بو بند بس
فکر
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تو شبیه ورسته د افغانستان مسائلو ته په بهرنۍ ورسپانو کې کتنه هم کوو. خوص له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور د پاکستان د پوز ویان یو ځل بیا ادعا کړی چې پر پاچا خان پوهنتون وستوال برید له افغانستانه کنټرولې ده. د په عین وخت کې ټینګار کړی چې پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې دا کار د افغانستان د حکومت لخوا شوی دی، بلکې وایي چې دا بریدونه له افغانستانه کیږي. نوموړي دا څرګندونې د شنبه په ورځ یعنی پرون په یوه خبری غونډه کې وکړې. د دې خبری غونډې په پای کې هغه څلور تنه رسنوی ته وښودل شول چې د پاکستاني پوځیانو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې د مرستې په تړاو نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځیان جنرال اسیم سلیم باجو وایي چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون د وسلوال برید 15 سہولت کاران نیولې دي. نوموړي همدارس یو تل بیا ادعا کړې چې پر پاچا خان پونتون برید له افغانستانه کنټرولې ده او بریدګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخله دروسته مردان تراغلی وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د رواني میاشت په 14 نیټه په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 20 کسان وژل شول او یو لس نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د پوځیان د شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د دغه برید په اړه د تفصیلاتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغه برید کې څلور بریدګرو برخه لرله چې ټول وژل شوه او همداراز په دې کې څلور مرکزي سهولتکاران هم شامل وو. د باجو په خبره د وژل شوو بریدګرو له ډلې یو بریدګر پېژندل شوی او د دریو نورو د پېژندنې لړۍ روانه ده. د پوځیان خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولې ده او همداراز خبریالانو ته د یو ترهګر ثبت شوي تلیفوني خبرې هم واورولې چې په خبره یې له افغانستانه تلیفون کړو او د یاد برید مسؤلیت پکې مني. ښاغلی باجو وویل چې د پوست لخکر جنرال اهل شریف د افغانستان لولس مشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره په تماس کې دی او هغوی تر دې دمه له روانو تحقیقاتو خبر کړي دي. ښاغلی باجوا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا څرګنده ده چې دا برید له افغانستانه کنټرولې ده، خو پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې کوم کار ترسره کیږي.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے. یو پڑاو کې هم چا دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کیږي، بلکې دا ویل شوی چې دا کار له افغانستانه ترسره کیده. له کومې سیمې چې ترسره کیده دا تر هغه وخت هلته موجود و، هغه افغان نمبر استعمالو او دلته خلکو سره رابطې نیولې او آپریشن یې کنټرولو. نوموړي همداشان د ترهګرۍ پر ضد جګړه یو چیلنج وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په دې جګړه کې د مایوسۍ پر ځای د یووالي ضرورت دی او همدارز د ټولنې پر خرګو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خپل رول ولوبوي. دا په 13 درې ورځو او پر پاچا خان پونتون تر وسلوال برید وروسته د پاکستاني پوځ د وندوی مخبري غونډه وه. د دغه خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم میډیا ته وړاندې کړل شول چې امنیتي ادارو د پاچا خان پونتون په برید کې د ترهګرو د مرستې او هغوی ته د سهولت ورکونې په تور نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پونتون د وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې منلی و.
د همدې راپور موضوع مو نن د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع هم ده. په راپور کې ویل شوی ول چې د پاکستان د پوز ویندوی وایي چې پر پاچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی دی، خو د دا هم ویل چې د دوی منظور دانه ده چې دا برید د افغانستان د حکومت لخوا کیشي یا شوی دی. ستاسو نظر سره له اتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. خو اوس به صالح محمد صالح ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
ایرو ایشیانت آنلاین خبرونه د تاجکستان لخوا د ځانګړو کشفي قطعو پر جوړولو لیکنه خبره کړې چې د افغانستان پر پوله به د ساتنې ماموریت پر مخ بیایي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي خبرونه ته ویلي د تاجکستان او افغانستان پر پوله وضعیت پیچلی دی. په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وسلوال طالبان فعال دي، ځکه مو د ځانګړو کشفي قطعو د جوړولو وړاندیز وکړ. ایرو ایشانت لیکلی چې په دغو قطعو کې تر زورو زیات پوځیان برخه لري او خپل کار به ډیر ژر پیل کړي. تیره اونۍ پارلمان ته په خپل کلنی وینا کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا وکړه چې د تروریستي سازمانونو فعالیت په پراخېدو دی. په ګاونډي هېواد افغانستان او نورو ځایونو کې د دوی فعالیتونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپل پرونی غړې کې د هغو مذاکرو په باب لیکنه خبره کړې چې په قطر کې د پګواش په نوم د یوې ادارې لخوا پرون پیل شوې. په لیکنه کې راغلی چې په قطر کې د سولې په باب کېدونکي مذاکرې د سولې د پروسې رسمي خبرې نه دي چې په وروستیو کې پیل شوې وي او په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د اعلان تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. د ډن په لیکنه کې راغلي د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي په څلور اړخیزه غونډه کې سره جرګه سول او ټاکل شوی د فبروري میاشتې پر شپږمه خپل دریمه غونډه په اسلام آباد کې وکړي. د ډن ورځپاڼې په حواله په دغو څلور اړخیزو خبرو کې د وسلوالو طالبانو استازي برخه نه لري، خو د مذاکرو هدف دا دی چې د دولت ضد سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ په تدریجي ډول د خبرو اترو زمینه برابره شي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هڅه کوي د پګواش مؤسسې په نوښت له پیل شوي مذاکرو سمه ګټه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د قطر په خبرو کې چې پرون پیل شوي د دوی کوم استازي برخه نه لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې ده. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو تر دې مخکې اجمل تورمند د سات لاند خبرونه وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور د وسلوالو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی. د نیویارک والي اضطراری حالت اعلان کړی. سوری فعالان وایي په هغه وایي عمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې روسي جنګي الوتکو وکړه، لږ تر لږه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره په راتلونکي لسو کلونو کې پر شپږ سوه میلیارد ډالرو موافقه کړي. او لسګونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د ډیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کارې طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راوتي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. پوانتون باچاخان در شمال غرب پاکستان هفته گذشته شاهد یک رویداد مرگبار بود. در حمله افراد مسلح بر این پوانتون بیش از 20 تن کشته شدند. مقام های پاکستانی میگویند شورشیان که این حمله را انجام دادند با حکومت افغانستان کدام رابطه ای نداشتند، اما در گذشته مقام های پاکستانی در چنین رویدادها انگشت انتقاد بر افغانستان گرفتند. آیا شما فکر میکنین که چنین است؟ آیا افغانستان در کدام حمله در پاکستان دخیل بوده؟ در برنامه میکروفون شما از امی حالا برای یک ساعت با شما هستیم با امی موضوع.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در طویل په همدی موضوع ستاسو نظرونه غواړو چې واورو او هیله لرو چې لنور اوریدونکو سره به شریک کړي. د پاکستان د پوز ویندوی پرون ویلی دی چې د 400 کې د پاچاخان پوهنتون حمله د افغانستان له خاورې کنټرول شوې ده، او اما دوی دا نه وایي چې دا حمله د افغانستان د حکومت له لوري شوې ده. البته تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو او ځینو پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي دي چې دا ډول حملو کې د افغانستان استخبارات یا ملي امنیت لاس لري. دوی همدارس هند ته ګوته نیسي چې هندي استخبارات د افغانستان له طریقه په پاکستان کې حمله تنظیموي، خو په دې وروستي مورد کې دا خبره نه ده کړې. البته دای ویلي دي چې له افغان سیم کارتونو څخه استفاده شوې ده، حداقل لس ځلې له افغانستانه د افغانستان په سیم کارتونو له تروریستانو سره تماس نیول شوی دی. لیکن په عین حال کې ځینې پاکستانی رسنیو او ځینو پاکستانی مخابراتي شرکتونو دا خبره رد کړې ده، ویلي دي چې د افغانستان سیم کارتونه په هغه سیمه کې چې د برید پکې وشو کار نه کوي. په همدې موضوع تر نه نیمو بجو پوری له موږ سره تماس نیولی شي په 0909203540 هم 0908255 که سکایپ لري نو radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم شمیره مو ده اتسوه اتلس.
بله، میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شنونده نخست برنامه ما را بگیریم. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامون در دادی طول کارکون خبر سیر باس بعد سلام.
سلامت
باشید. سلام ما دار.
بله.
مجاک لمانی. سلام سلمان دادا. در پاکستان یو دغه د چې ما چې افغانستان باندې دا ټول پورې کوي افغانستان په هغه کې څه ګټې کوم دغه نه لري ما چې دا خپل نظر د خارج و دغه ته اړی چې مثلا خارجیان وایي بل افغانستان هم داسې زموږ په پاکستان کښې حمله وکړل او دا توریستي عمل یې ترسره کوي ما چې دا د افغانستان په نامبدۍ باندې یو کار دچې کوي نور ته افغانستان څه دا کار نه د افغانستان په نامه دی نه د افغانستان غیر تاوان دی افغانستان کښې تمام څه دا جنګونه دي دا چا دغه کړي تمام ورځ چې وایي افغانستان چې دغه هم ولري شواهد هم ولري افغانستان چې پاکستان وکړه چا دغه مخنیوی وکړ چې دوی دا یله یله ماسیدات په افغانستان باندې ټول نه شي پورې کړی.
صحیح، مننه، سلامت وشئ. اوسئ، نظر مو واورېدل شو.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
روز شکر، خبری کوم از لنگران هم.
مهربانی.
زه خوایم چې کاش که زمونږ امنیت ملي او زمونږ حکومت دونه تکړه وای چې د دې ځنه عملیات پاکستان کې کړی وای لکه څنګه چې هغوی دلته کوي. خبره دا ده چې دا ثبوت نشي کېدلی چې د افغان سیم کارت نه استفاده شوی. سیم کارتونه آزاد خرڅېږي، زمونږ افغان سیم کارتونه تر لوړې پورې کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې دغه حافظ سعید او دا منګلبار چې پرونه پورې په پاکستان کې او دې حافظ سعید جلسې دایرولې نن دا مونږ ته رالېږل کېږي شینوارو ته یا دا منګلبار پرونه پورې په دې باړه کښې جنګونه کول همدې حکومت رامخته کړی و کې لیډر سړی و دا نن په افغانستان کښې جنګونه کوي دوی نه رالېږي دلته. کاشکې مونږ کښې دومره ایمان وای، دغونه مونږ کښې ضرورت وای، مونږ دومره استعداد درلودلی دې ناټو دې پېنځلس کلن د هغه نه مې استفاده کړې وای چې اقل مونږ پاکستان کښې عملیات کړي وای. خپله کارونه هم کوي، دا د پښتنو د خاطره یو دسیسه جوړه ده. د پاچا خان په پښتون په پوهنتون باندې حمله کېږي نوم ورته د دې پېژنه ولې دا پنجابیان هم دی کړی دا څنګه د دې ځنه د حمله موسله دې ځنه دا خلک هم لاړل پوهنتون ته ننوتل ټول په خپله کوي اوبه خړوي فقط هغوی خپل هغه د بام واورې په مونږ باندې را شي خو خپله چې کوم کارونه په افغانستان کښې کوي او اووه دېرش کاله یې وکړل په دې باندې خپله ورځ مونږ حکومت هلاکه دونه جوړښت کړي چې نر غوندې اعتراض وکړي او په دې تورخم کښې ورته دیوال پاتې وي نه هم د دوی اوړه په کار دي نه هم د دوی غوړي په کار دي نه هم د دوی دوا په کار ده دلته ورته دیوال بند کړي ورته شاید تاسو سره مونږ رابطه نه لرو. زما دغه نظر دی دا ټول کارونه.
مننه، سلامت
سلامت باشین. 0700 822 755 و 0799-203-543 شماره های ما در افغانستان است. اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده دیگه هم هستن روی خط تلفن. بفرمایید. سید
جواد جان، سلام بر شما و همکارا و شنونده شما. خوشمدید. زهوش از تخار میزنم.
بفرمایید. مهربانی.
شما ببینین پاکستان در این وقت ما گفتیم که بازم میگم پاکستان در این وقت قوم دوستی واقعی به افغانستان ندار نمیتا این ای طرف ببینی که با ما میگه که ما صلح به شما میکنیم ما زمین صلح مساعد میکنیم این طرف باید بهانه گیری میکنه این در حقیقت دروغ محض است این دروغ از هیچ باوری ما نمیشه از وقت به این وجه اول سر انتیاری انتجار که در افغانستان میشه ما سری پاکستان میکنیم پاکستان میگه این وقت ما یک قبول نمیکنه افغانستان این به این وجه نشده هر کار شده هر کارسازی شده در خود پاکستان است از خود پاکستان به خود پاکستان شده این توطیه ها را ما باید بهانه میکنه باید بهانه دیگر بازم اصل با حال قول داده که ما به صلح به افغانستان میارم این بوتو میتونم باز به این باید بهانه دیگر میگیره در چیزی رسول دروغ دروغ میگه.
سلام، تشکر سیف، سلامت. نظر شما بود و نشر شد.
بله، بل اوریدون که امله رو لدن و روستا به بیاد سو پیغام هم بلبلو
حتما بفرمین سیف رادیو آزادی است.
سلام جوید بخیر است.
سلامت و سیف سلامت و سیف میره بانی که وی سیف
ما نظر دارم سو پاکستان از زن توی مستی سول خبر داغلی و ملا عمر ملا او تی سول خبر داغلی و ایدی پاکستان پاکستان منی عمله کوي دا کار اصلاح پاکستان ده افغانستان که ده فرنسه ده افغانستان ده فرنسه حمایه کانی اسی ولی دی ده پاکستان تا پتوری دی خپل پاکستان ځان ته بنه غواړي افغانستان پاکستان غواړي افغانستان سولې راسي دا سولې باره کښې دا یو پروګرام مخ کړی و.
صحیح، بله، مننه، سلامت توسی. اوس به هم څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو ازادي راديو تراسته ولید محمد قاسم زواک له هلمند و پر پاچا خان پانتون حمله دای پدری کلی کله نیمی سپستا سوده.
بله بله، آقای زواک نشتن از هلمند که حمله بر پوانتون باچاخان در خاک پاکستان تحریزی شده و افغانستان در این عمل دخیل نبوده است. شعیب از کابل نوشته کرده که استخبارات افغانستان اگر واقعا بتونه چنین کار را بکنه، خیلی هم یعنی گفتن که افغان ها شاید به او مخالف نباشن.
عین الله ملا خیل لکنده هر لیکلی و پاکستان که داده پشتونو لپاره د پنجابیانو یو د 300 څو د پشتون وینه توی شی او په افغانستان تاوان کړی. محمد اسلام ارمانی له خوست نه لیکلی و فکر نکوم چې د برید به په افغانستان کې پلان شوی دا هسی تهمت ده. سمیع الله بارکزی له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی و پاکستان ځکه دا حمله پر افغانستان ورواچول چې نړۍ ته ځان سپین کړي. بل اوریدونکو د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه سیرت سردار ولی لیکلی دی وای پاکستان یو ځل بیا د سولې د لمنځوړلو لپاره د خبرې کوي، ګواکې پر پاچا خان په هنتون برید د افغانستان لخوا پلان شوی دی. محمد قاسم ځواک نیمی سیب داده پا پشتو یه شای پیغام دی کرده زکه ما هم لوسته ایم.
بله، یک شنونده دیگر ما فواد از هرات نوشته کرده که همواره زمانی که در مسئله مذاکرات صلح افغانستان مطرح میشه، پاکستان چنین ادعا را مطرح میکنه. البته شنوندی عزیز، یک چیز براتون بگویم که حالا مقام های پاکستانی گفتن که شورشیان که بر پوانتون باچاخان در 400 حمله کردن گفتن با حکومت افغانستان کدام رابطه نداشتن، اما باز هم این موضوع خیلی داغ هست در مجموع.
یو پیغام بل ملولو بیا وردون کتونو بطورکو ایسان الله بارک ده هلمند لشکرگالی کرده و ده پاچاخان پانتون برید ده پاکستان کرده. زکه پاکستان غواری چه نریوالو تا وشهی چه مخالفان یوازی پا پاکستان که نشته بلکه پنور هوادونو که همشته.
بله، بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم ستا فرمان ستا.
سلامت
و محترم اولیدین کتا سلام و احترام مطرم میکنم سیدین فروانه
میرمانی سید
میرمانی کوی
جناب فروان سید اون گوری تاست خود مدار تو طریقه کول دائمی هنده ملمات کیجی اول پتون ده و دیس کلو یا ات دیس کلو چی افغانستان که ده مشکلات را غلی ده پا ات دیس کلو که ده پاکستان و شواهد نړیوال ته ښکاره کړي چې د افغانستان یو فل تروریستي عمل کړی اوسېږي. بلان موږ په صراحت سره به ویلی شو چې دا د تورمخو پنجابیانو کار دی، په خاطر دی چې د پښتنو د موږ چې لاره پاره پښتانه یو وګړی مړ کېږي لکه چې موږ یو آزاد بدن لمانځه ځي. موږ هېڅکله نه غواړو د پښتونخوا په چې د موږ مسلمانان ورونه دي د هغو یو نفر په خدای نخواسته داسې د مصیبت سره اغېسته شي. نو په خاطر د دې چې نړیوالو ته د تورمخي پنجابیان چې په فریب سره ګوره کوم امسار د دوی د ضرر نه محفوظه پاتې ده، آیا ایران طرفه، آیا د هند طرفه، آیا د افغانستان طرفه، د دوی د تروریستي اعمال په ثبوت سره په شواهد سره د پتون د دې اوولس کلو کې شواهد کومې نړۍ ته معلومات نشته چې اوس دا پرپه افغانستان اوسېږي. پوره د افغانستان ملت همېش د پوره قرباني د دې تروریزم شوي دي، نه خدای نخواسته عامل د تروریزم. نو بنا موږ په کلکه دا د پاکستان دا ادعا رالوو خاطر دې چې د موږ لارو بار پښتانه دي وایي او بیا د حساب د افغانانو په وړاندې چې بلا موږ خپله د تروریزم قرباني شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. لکه څنګه چې وویل شول، البته د دې وروستۍ حملې په ارتباط د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حمله د افغانستان د حکومت له لوري شوې ده، بلکې وایي چې د افغانستان له خاورې څخه شوې ده، چې البته اشاره به پاکستانی طالبانو ته وي. د دې ډلې یوه ګروپ اعتراف کړی دی چې حمله دوی کړی ده. خو پر حال یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، د سکایپ له لارې.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم جلال الله صاحب، خیر استی ساتم خدا
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
رور محمد اجمل فضلی ما د لوګر ولایت خبرې کوم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
رور دا کوم حمله چې پاکستان کې شوی ده د پاچا خان پر پنتون باندې، دا پاکستانیانو په خپله کړی ده، دا یې د دې لپاره کړی ده چې ځان نړیوالو ته وښيي چې پاکستان تنها ترهګر نه روزي بلکې افغانستان هم ترهګر روزي او د موږ خلاف باندې ولې دا حمله په پنجاب کې نه کیږي ولې په کراچۍ کې نه کیږي ولې دا د اسلام آباد کې نه کیږي کدی ختم دا افغان وژل کیږي پښتون وژل کیږي که هغه عالم د پښتون وژل کیږي دا خپل پاکستانیانو کړی دا خپل پاکستان کړی دا اوس د خپل بامواور راخلی په افغانستان باندې چې وایي چې افغانستان هم داسې کارونه کوي ځان نړیوالو ته سپین وښي نو
نور سنالرم بس خبر است. سلامت باشین آقای سید قادر جلال و همکار تکنیک ما هم صدای شما را شنیدن. تشکر از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان نوشته کرده که نسبت دادن این حمله به افغان ها در حقیقت تفرق اندازی میان اقوام مشترک هر دو سوی مرز است. اگر افغانستان توانایی جواب بالمثل را در مقابل پاکستان می داشت، این حملات را در پشاور نه بلکه در پنجاب انجام می داد. گفتن آیس های است که در همچو حملات مهارت کافی دارم. محمد داود از ولایت نورستان ولسوالی کامدیش نوشته کرده حمله که در پاکستان شده پنجابی ها انجام دادن، اگر افغانستان می کرد. اینا البته باقی چیزی که نوشتن مفهوم نداره.
بله نیمگره پیام
بله پیامشون ناتکمیل است. و سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که این یک چال پاکستان است به خاطر از این که پشتون ها را در دو طرف مرز افغانستان هدف قرار بدهد.
او کریم الله جعفری ل زابل لیکری دی وای د پاچخان پانتون بریټ د پاکستان ل لوري د سولې د تخریب لپاره یو دسیسه ده. فضل الرحمن نورستانی له نورستان لیکلی و په پاچاخان پانتون برید په خپل پاکستان کړی دی ځکه چې پاکستان غواړي په داسې بریدونو سره د لورو بر افغانانو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړي. شفیع جان زادران له خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی و پاکستان فلمی لوبه روانه کړې ده که خدای کول اخر کې به ناکام وي. صدیق الله نوروزی یا او بخشی نورزی د هلمند له واشر څخه لیکلی د وایده پاچا خان د پانتون حمله د افغانستان نه بلکې د آیس آی کار دی.
بله شنونده ما روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلامان نیمی سیب ساروان سیب آزوار و آوریدون کتم عبدالمنان دقیقه ما در کابل قرباه نفاینا دما پر زبان در د صد اسرائیل د افغانی طالبان په ګډه سره د صد خاطر دی چې افغانی طالبان په سر ټلیفون کوي دا د خاطر سره پاکستان هغه غیر د اسرائیل ملکی خلکو د افغانستان نه نفرت راځي.
بله
دوی د همراز په ځواله کې یعنی زیاتواله راځي په دې صورت سره مثال نه سره تک کوم غوسی چې د اسرائیلان ته ورسېږي یعنی سره کوم مخالفتونه راشي او د پاکستان خلک هم د افغانستان سره په زړتورن کښې بېپي یعنې مرستې زیات شي په دغه مقصد باندې داسې مسایل کېږي. ډېره مننه.
سلامت اوسئ. دقیق صاحب کورودان بله اورېدونکی له روزن معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز اگر میشنوین صدای ما را؟
نه تلفن قطع شد. نه این میشه بیا هم پیغامونو تاسی موقع پلاس رزی پیغامونو بلولو چی؟
پیام ها خیلی زیاد هستن پاتکیجی. واقعا شنونده های ما خیلی زیاد پیام فرستادند و در مورد موضوع برنامه. ملا بغلانی نوشته کرده که خود طالبای پاکستان گفتن از رهبرای طالبای
افغانی
گفتن قمانده میگیرن و این یک حقیقت است. نمیدانم که
شاید منظور دوی چه که چرت منظور دوی که پاکستانی طالبان و همکری و نودی افغان طالبان و قمانده اخلی شاید منظور دوی. یو بل اوریدون که نعیمی صاحب عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی وای پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله و آرامی راشي ځکه په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي. دولت خان مصطفی له هلمند لیکلی دی و په پاچاخان پوهنتون باندې حمله پاکستان ځکه په افغانستان ور اچوي چې ځان ترې بیګناه ثابت کړي او د سولې خبرو کې ځنډ رامنځته کړي.
بله حالا هم بریم به شنونده ها سر تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم السلام.
محمد انور هم نسنداره. مهربانی کوی انور صاحب.
سروان صاحب کم پاکستان چې په افغانستان کښې په افغانستان کښې چې کوم بریدونه کېږي کوم طالبان په افغانستان کښې ونیول شي په افغانستان حکومت شناختکارډ ور سره ونیسي پاکستاني اسناد ور سره ونیسي پاکستاني ثبوت ور سره ونیسي هغه پاکستان نه مني هغه پاکستان ته نه شي ښکاره کولی که چېرې په پېښور کښې برید شوی او بیا د افغانستان د سیمکارډ سو هغه ته زنګ ول شوی یه دونه خلق راو پاره ولار سره دا موزون انسو مت په درجه کې لاري په بشخه په څنګه دی بری دوسو افغانستان کې په څلګو دغه څه بریزون په څلګو دا چې دونه سوي دي شنه قانون سره نیول سوي دي پاکستانیانو سره پاکستان تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دا خلک موږ خار راوسی دي واکه دا پاکستان دی نن څومره ورځې چې دا باندې موضوع یې دا بچه هم په څه چې بریز سوي زه دا وایم ول اول پاکستان همیشه په افغانستان بسي زه د ډیورم خود ما په دې اړه پیغامونه هم تاسو ته ولیدل تاکید نه شر کړی د ډیورم په پاکستان تر په افغانستان پسي دا ډیورم په د افغانستان په رسمیت وپیژني ولې په افغانستان دا غوښتنه د پاکستان نه کوي دا خاور خو کوم وخت تا د غدر کول سي او عملیات یې نه کړی او تر وخت نه وشه د شپږ ولس کال کې ولې افغانستان ته نه ساري
صحیح مننه سلامت اوسې پیغام دی وریدل شو بل اوریدل کله روز هم معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم دا ورګن د خوښونات نه تاسو ته تماس کیږم
مهرباني
کوم یو نظر لرم توان سر کې سره کوم نه خاطی کیږي دا مطلب په همتون باندې د خاطی څنګه د فکر کوم چې دا د خپل ځان د سیاسي ژوند چې تر راځي خبر ہندوستان ہندوستان پتی لاس پاکستان افغانستان کی گڑبڑیاں جڑی ہم دن اللہ رہا ہم پاکستان
کسم پیغام ډیر وازینو هله د چاوریدون کو سم اوریدلې وی بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
په فرمان سره رادیو آزادی
است. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
مهرباني کوي له رادیو مو یو څلری شی لطفا کنی زما تخنیکی همکار آماده ده چې ټلیفون د قطع کی مهرباني
کابل کې پاکستان پانتن باندې برید ده په خپل د پاکستان لپاره پلان شوی دی او دا هر بار دی وایي چې دا پلان په افغانستان کې دی او د نړیوالو د ګور ملکون ته دا ځان کوي چې دا په افغانستان کې دا پلان شوی دی خو دې ماځي وایي چې په افغانستان کې دا برید نه تر په افغانستان کې ثاني دی خو دې ماځي نړیوال ته ځان کوي
صحیح
در تشکر سلامت باشین یک وقفه کوتاه بگیریم ساروان صاحب و بعد از او باز هم با شنونده ها خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com میشنوید ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم برنامه میکروفون شماست
د تلیفون لاری اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مخصا و
مرابانی کمی سب
اجمال مدید اجمال مدید انگرار نخواه سرفتا ماسکی ما
سی
د اخوار پاکستان که پانتون بانی چی کما حمله شویده دا پخپلا دا پاکستان دی استخباراتو کار دی دوکی هیچ کل افغانستان لاس نیلری امید افغانستان دا رهبری شوی دا پختلا دا پاکستان دا سیبارات و دا عیسای کار دی دیس را غوالی کتو اخوا پختانا دا دی دلار ما او دیتی ویتا که لکن داوست دا پلان نوان دی دوار طرفون تر پختانا دا تکول پروگرام نوان دیان پا افغانستان دیان پا پاکستان کی تو گوره چی پنجابی و سنگه چی دیار تو پامن چی دیم اگر بلوچ و پختون هر عرصی نتکول کی دیم هم تعلیم دنی جانا هم اقتصاد دنی جانا اقتصاد دنی جانا ختم کو دوی غالی چی دیر لار نپختانی زیر تاکی چی پاینده دوی دوی دو پارا کم مشکل میشه دی پنجابی و دو پارا و دوی چی افغانستان هیس نوا لاس میلری در از من از از
مننه سلامت تو
تشکر سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگه هم داریم بعد از او پیام های زیاده که هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
ما زه سعید خبره کوم زابل والے کزما نظر دار شي پټونی د ویډیو یې چې په پاکستان کې په افغانستان کې طالبان زمان افکی دا له لوی فرض څخه د ټول شکر د کفار لاس وایي چې دغه یوه علمي طبقه چې هغه طالبان طبقه یې د علماو طبقه ده دغه بدنامه کې په دغه نامه باندې د اسلام هغه واقعي خلک چې هغه علما دي طالبان دي هغه بدنامه کې او لیس لدین مان زخه پر هغه باندې حلمي وکړي او هغه بین
نو ستاسو منظور څه دی یعنی دا عمله چا کړی ده
بله
دا عمله چا کړی ده دا مونږ نه ویل
نه دا ټول رامي دا تقریبا نور رامو ایو کړی ده نو ټول رامو ایو کړی ده دا کومار په دې کې کار نه کوي چې مسلمان بدنامه کې طالبان بدنامه کې علما بدنامه کې مدارس په پاکستان کې په افغانستان کې کوم مدارس دي او علما دي د دې تکویہ کې دا د
دې مدرسې نه ول به ته په هنتونو پر حال ستاسو نظر واوریدل شو مننه چې ټلیفون مو کو اوس به ځینې پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راسه ودی
شریف الله از مزار نه شکر کرده که پاکستان همیشه پالیسی دروغ را دنبال کرده و حالا تهمت ناحق میکنه حفیظ از کابل می نویسه یک ضرب المثل است که نوشتن بگیرش که نگیرید پاکستان می بیگناه ها را در افغانستان میکشه و گفتن که این کارش قابل تقبیه است و اصلا در چنین رویدادها افغانستان در داخل پاکستان دست نداشته و نداره و تمامش کار به گفتی از اینا استخبارات پاکستان است محمد قاسم زواک از هلمند هم در پیام دوم خود نوشته کرده که حمله بر پوانتون باچا خان توسط خود پاکستانی ها پلان ریزی شده
ولوردون که چه نمیندل که و پاکستان فریبکار و پیچاله سیاست لری چه غوری در سولی خبری بیا تکنه ایکلی عبدالاحد احسان ده هلمند سخلی کلی وی خدای دوکلی چه پا افغانستان که سول راشی دوی البته لموضوع لریت لی دی سمی الله بارگزی هلمند لیکلی وی پاکستان که پا پیشور که حمله کوي که پا افغانستان که پا دوارو که پشتانه و سوجی زکه هم افغانستان یو برخده ده دابل اوریدون که مسلم طاقت لکندهار لیکلی وی ده عاصم باجوه خبری غلوون که او ده خنده وردی چه دیری غرزی او لاس ترشانی سی قاری رحمت الله روحانی لیکلی دی وی ده باچا خان پر پهانتون برید پاکستان پخپل کرده چه ده طالبان و ملاتر کوی هین امیر جان هی امیر جان لشکرگات سخلی کلی وی د پاچاخان په پانتون حمله کې د پاکستان استخباراتو لاس دی د افغانستان استخبارات داسې پروګرامونه هیڅ کله نه لري او نه هم غواړي ننګیالی افغان له کندهار لیکلي پاکستان واری کوي خو لاس تر شا نیسي هر وخت همدغسې بهانې کوي دا ټوله پاکستان دی بل اوریدونکي چې نومې فکر کوم چې نه دی لیکلی بله لیکلی دی کائنات سادات له هلمند لیکلی وای دا حمله پاکستان پخپل پلان کړی دا او په افغانستان یې ورتپی او د دوی اصلي هدف وای سوله ده چې سوله تخریب شي
یک شنونده را از طریق تلفن بگیریم سروان صاحب که منتظر مانند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی صاحب
مهربانی کوی صاحب
اسلام
علیکم وعلیکم السلام
علیکم
مهربانی
بسم الله برکزم نو مهمان ولایت څخه
مهربانی کوی صاحب
وروره دا به عملی چې کړی دي دا څوره د پاکستان کار دی په دې کې د افغانستان هیڅ کار نشته دا حمله ول په اسلام آباد کې نه کېدل دا حمله ول په پنجاب کې نه کېدل دا ټوله د غواړي د پاکستان چې اوس د دې حملو سره طالب په دې حملو سره افغانستان هم او نړۍ ته ښکاره کړي چې په افغانستان کې تر هغه روسي دا په دې خو سره ته پوښتنه تر هغه چې روزل شوی او چیرې پیدا شوی چیرې پیدا کېږي دا خورور هر څه پوهېږي چې دا ټوله د پاکستان کار دی او هغه پښتانه چې هلته اوسېږي هغه هم ټوله د افغانستان دي وروره په دې کې د پاکستاني په لاس نهشته افغان د افغانستان برخه ده چېرته کوي کهکهدلته کوي دا ټوله په افغانستان کې کېږي
بله صاحب
سلامت اوسې مننه یو بل اورېدونکی هم لرو بیا به خبرونو ته نږدې شو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
زما سلامونه امنی کی ویلی د ازادي رادیو کارکون کې اوریدونکو مې خادم نورزه هم د فارا ولایت
مهرباني کوي نورزه صاحب
زما له نظر چې د بچا خان پانتون باندې برید شوی دا برید پر عام پښتنو باندې دی ولې کومه راو تاسو فکر وکړو د ډیرن پر هغه اړه پر دې اړه خاص پښتانه ضروري دا چې یو نیابتي جنگ شروع دی پښتانه ختمول غواړي، هر چیرې چې پښتانه به په نخښه کېږي پښتنو باندې به بریدونه کېږي. تاسو وګورئ دا هلمند کې څه حال دی، د پښتنو سیمه ده، اوس په پاکستان کې د پښتنو سیمې نه امن دي، د نورو سیمو څخه به هېڅ یو راپور هم د جنګ جګړې وانه وري. دا امنیتي جنګ دی، پر عامو پښتنو باندې غږ کوم، پر مشرانو باندې، باید دوی سوچ وکړي چې دا جنګ د کوم خوا څخه تحریک تمویلېږي، د کوم خوا څخه روان دی، څوک پکې وژل کېږي. باید دا پښتنو جنګ ته ټول یو جدید فکر وکړي، ټول پښتنو باندې څه د خواهش کوم چې پر دې باندې یو غور وکړي، سر په خلاص دا څه رقم شروع دی، څوک پکې وژل کېږي، او د پایتخت ورته کښې د نورو وختونو.
سلامت اوسئ، همدغه خبره مو ډېره مهمه ده چې سر خلاص کړي، نو کاشکې سر خلاص کړي، که سر خلاص شو نو مشکل به نه وي.
بله، تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما تماس گرفتن، پیام فرستادن، از طریق تلفن و اسکایپ با ما بودن تا این لحظات، و سپاس از همراهی هر یک شما هم که با ما همراه هستید. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما پاسخ بگویم، اما بعد از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریات خود را در مورد موضوع برنامه با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. البته